السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده په دې خبري سات کې موضوع فرخنداسه تر کلی کوم په دې غړې کې د پښتونخوا افغانستان او د نړۍ په اړه لری ریپورتونو سره سره 219 پروګرامونه تاندېلې او ټولنیز شبکې او سختريزي هم لرو خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه وو
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته پښتون ژغورنې غورځنګ له انتظامی سره تر هوکړې وروسته د شمالي وزیرستان پر لټ ختم کړي په پاکستان کې خبریالانو پرون د بندیزونو پر ضد احتجاجونه کړي او امریکا د ایران او اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځنی ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پاستولو غور کوي. تفصیل: پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکرات وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښانو او انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو د اوتمانځې او جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 1.5 راهیسې روان پرلت پای ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د رضاولہ د کیس فوج او پولیس دو په یو ځی باندې گشتینه کو ټارګټ کیلینګ او د بدامنه د کنټرول کول د پورا وزیرستان شې ور بیا د 36 غاډي زیات شوې دي د دو ټوله 6 سپینایي چې چیرته غواکیا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول.
د شمالي وزیرستان یو انتظامی مشر منظور افریدی وای پر لټوالو ته د ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړي او شپه او ورځ د سیمې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په همزونی کې د نومبر په 18 تر 14 وروسته امنیتي سرتیرو د سیمې لس کسان نیولیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د رضاولہ په نوم یو ځوان یې په حراست کې عمر. انتظامیه وای د ځوان د مړینې پلټنې کوي. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر محاصره او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي. په اسلام آباد کې خبریالانو تیر مازیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنې د محدودیتونو ښکار دي. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
خداري داسې چې دا د خبر مسله نه و ځکه هغه کومې نارې چې والا کې دي هغه ډېرې عجیبه وي ځکه چې هغه ماسونه خیال لري دا خبر نو پړاو کړي. په خبر کې صرف دا ویلې شوی چې د پاکستان اوریجن کس دی هغه ائډنټیفیکیشن شوی دی او دا صرف په ډان کې نه د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټي وي چینلو باندې هم دا خبر چلېدلی خو ډان اخبار صرف پوینټ آؤټ کول دا بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنې خپلواک دي. خبریالانو احتجاج تر هغې وروسته کړی چې د نومبر په 18 لسګونو کسانو په اسلام آباد کې د ډان رسپانې دفتر مخې ته مظاهره کړې وه او د رسپانې د تړلو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړو چې هغې رسپانې تېره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه په خبر کې لیکلي وو چې هغه پاکستاني اصله برطانوي و. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر په 19 د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت پر داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. پرویز مشرف له 2018 کال راهیسې په دوبۍ کې اوسي او د دسمبر په 3 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ناروغ دی نو ځکه هیواد ته نشي ستنېدی. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په پرونی اورېدنه کې عدالت ویل حکومتي وکیلانو ته د دلیلونو ورکولو لپاره تر یوې اونۍ زیات وخت نشي ورکولی. پرویز مشرف د خپلې واکمنې پر مهال په 2005 کال کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له کبله ور باندې د غداري مقدمه درج شوه. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا او دغه د وژل شو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسانو نیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه ورکوي. خوست یو فعالانو د ناکامورا په یاد کې شمې بلې کړې چې د دسمبر په 14 سره د 5 ملګرو په جلال آباد کې په وسلوال برید کې وژل شو. دغه د وژنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. ډاکټر ناکامورا له 1999 کال راهیسې په ننګرهار کې خلکو ته روغتیايي خدمات رسول او په کلیوالو سیمو کې د اوبخوړ نظام په جوړولو لسکونه زره هکټره ځمکه سمسوره کړې وه. د د مهاجرت نړیوال سازمان وای په تیر یو اونۍ کې له ایران او پاکستان نه شاوخوا 2000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. سازمان پرون په یو بیان کې ویل شاوخوا 1500 کډوال له ایران او 233 یې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. بیان زیاتوي چې په دوی کې 6391 کسان له ایران او 10 یې له پاکستان نه په زور ایستل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان بیان زیاتوي چې روان کال له دواړو هیوادونو څخه څه د پاسه 3,00,000 کډوال افغانستان تستانی شوی. امریکا وای په سیمه کې د ایرانیو اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر جان روټ پرون کانګرس ته وویل واشنگټن د ایران کړنو اندېښمن کړي. د البته دا واضحه نه کړه چې د څومره اضافي سرتیرو پر استولو غور روان دي، خو په اورېدنه کې د وال سټریټ جرنل هغه خبر رد کړ چې پکې ویل شوي چې پنټاګون سیمې ته د شاوخوا 14,000 سرتیرو په لیږد فکر کوي. د پنټاګون ویاندی الی سفرا ویلی چې د دفاع وزیر مارک اسپر هم دا شمیر رد کړي. یو چارواکي امریکایي رسنو ته ویلي چې حکومت خایي له 500 تر 8,000 پورې سرتیري واستوي. د روان کال له می میاشت راهیسې په سیمه کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پراته دي. چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د تیرې یوې میاشتې استخباراتي معلومات ښیي چې تهران په سیمه کې د خپلو ځواکونو او وسلو د ځای بدلولو په حال کې دی. ایران د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په غبرګون کې لاس نه دی ویلی. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک وای په ایران کې د روسیو مظاهرو پر مهال خایي امنیتي ځواکونو تر 1000 زیات کسان وژلي وي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې وکړه. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د احتجاج کوونکو تر څنګ ولاړ وي. تهران د مرګ ژوبل او امریکایي چارواکو تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرار سو بیا د موسم حال سیرت ظهیر اور
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,45 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1,55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1,70 روپۍ 80 پیسې او په 1,70 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې سول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 238 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې آسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم و او زیات نه زیات 24، بنو کې شپږ او 24، ژوب کې 1 او 18، او کوئټه کې به کم ناکم -1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورې پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان له انتظامی سره تر مذاکراتو وروسته د میرامشاه ناسته ختمه کړې ده. په پاکستان کې خبریالانو فعالانو پر رسنیو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي دي.
ډېر شرمناک عمل لے چې الته خلک زی او هغه د دفاترو ګراو کوي او خلک د خپل کار نه سره ای.
پر خزو د تشدد پر موضوع پرون په پیښور کې په وغونډه کې د خزو پر وړاندې د تشدد ختمولو په اړه د قانون سختولو غوښتنه شوې ده.
د عزت په نوم باندې مرګونه، د سوری کیسونه او کورنی تشدد کیسونه رپورټ کیږي، خو بدمرغي ده چې عملی اقدامات نه دي شوي.
او 19 پروګرام ته اندیلی هم لرو.
زنانه تنگولو کوشش کوي او هغه څنګه تنگولي؟ یو خدا دا چې هغه تاله لازړوي، بل هغه چې هغه صرف په خبرو پر ذریعہ مانی.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان انتظامی او پښتون ژغورن غورزنګ ترمنځ تر خبرو وروسته په میرامشاه کې پرلت پای ته رسیدلی دی. چارواکو د غورزنګ مشرانو بیګا مشال رادیو ته ویل چې دواړه خواوې پرون ماښام د اوتمانزو جرګې په منځګړتوب هوکړې ته ورسېدي. دا پرلت نومبر پر 13 د غورزنګ په وینا د امنیتي سرتیرو په حراست کې د همزونی سیمې د یو ځوان رضا الله تر مړینې وروسته پیل شو. چارواکي وایي د ځوان د مړینې په اړه پلټنې کوي او پکې ککړ کسان انیسی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناو.
زلی انتظامیه او پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو ترمنځ مذاکراتو پس میرانشاه پرلت یا درنا پرون ختم کړل شوه. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشرانو په وینا انتظامیه سره د اوتمانځای مشرانو په منځګړیتوب د دوه ورځو نه روان مذاکرات په څلورو نکاتو وشول، چې د دوی په وینا پرلتوالو یا احتجاج کوونکو ته دولت په لیکلې معاهده کې ډاډ ورکړ. د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنه غورځنګ یو مخکښ میرکلام وزیر د دغه مذاکراتو په اړه په ګاش په مشال ریډیو ته وویل،
د میش د ملګری څلور مطالبه و د حکومت نه هغه مطالبه حکومت و منلې چې په مانځه د متمنځای جرګه و انویسټیګیشن وشي د رضاولله د کیس چې کوم خلک د په مارک شه ملوست یا غته سازو ملاویږي فوج او پولیس دا په یو ځی باندې په ټول وزیرستان شه گشتینا کو ټارګټ کیلینګ او د بادامنه د کنټرول کول د پورا او آرمی او ګوش یا نو وزی چې دوی سره خلک په ژبانه پیږي وزیرستان شه یو ور بیا د تیر شي شه گاډی زیوت شه وی دي د ټول شي شه سپینایبی چې چیرته غو کې یا وشي په هغه شو مقامی خلک نشي تنګول مختغه دوی میش سره دا خبره د لوځینه ډیر کړی دي. خو میش دوه خبره وکړه، یو خو مدا شای په لیکلې باندې او خز د دوی نه بل د وزیرستان چې کما جرګادو مشرون اپ مانشه زموار آش ول چې کچره حکومت د دغشي خلاف ورزي وکړه نو بیا مشرون جرګانو کو میش سره په احتجاج شکشنی.
چیف اپ اوتمانځای ملک نصر الله وزیر وای کما فیصله چ وشوا ټول مشران او ځوانان په خوشاله دي او د وطن مسلې هوارول لپاره باید دوی ټول کردار ولوبوي.
پامند حکومت خوښته، پامند ځوانان خوښتي، دا څنګه سوال فیصله وکړه؟ ا فیصله دا څه د مولې فضای دی؟ برا فیصله وکړه.
شمالي وزیرستان مرستيال ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل، پر لټوالو چې کمې غوښتنې دي مکمل ډاډ یې ورکړې، هغه یې رضا کړي او د غوستون زو د حل لپاره دولت او فوج شپه ورځ هڅه کړي. د نومبر په 20مه شمالي وزیرستان همزونی کې بامی چاودنې پس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په وینا فوج لس کسان د شک په بنیاد نیولی ول، چې پکې یو ورځ اولاد دوی په وینا د فوج په حراست کې مړ شوی وو. پس پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې پرلت پیل کړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو په اسلام آباد کې خبریالانو، فعالانو، زده کوونکو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو پرون پر رسنیو د محدودیتونو او لډان رسپانې سره د یووالي په مخه مظاهره وکړه. د احتجاج ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل، په پاکستان کې پر رسنیو محدودیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو او فعالانو سرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې پر رسنیو د بندیزونو تور رد کړي. خبریالانو تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې په دې وروستیو کې یو شمیر خلکو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصره کړ او له حکومت یې د تړلو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو پر ورځپاڼې له دې قبل انتقاد کوو چې په یو خبر کې تیره میاشت په لندن کې د بریدګر په اړه ویلي وو چې هغه پاکستانی اصله برطانوي وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نور.
دا آوازونه د اسلام آباد د خبریالانو، د یو شمیر سیاسي ګوندونو د غړو او د مدني ټولنو د فعالانو دي. دوی پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته راجمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د دسمبر په 2 نیټه د یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته چې کوم کسانو مظاهره کړې وه، نه صرف هغوی د گرفتاره کړي بلکې راتلونکي کې د دا شان احتجاجونو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې یو خبریال مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل، اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي چې لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاد برطانوي دی او دا شان خبر د پاکستان او نورو رسنیو هم ورکړی وو، خو صرف ډان اخبار په نخه کړی شو.
ښکاري داسې چې دا د خبر مسله نه وه، ځکه هغه کومې نارې چې والا کېدې هغه ډېرې عجیبه وې، ځکه چې هغه ما سونه خیال لري دا خبر نه پړاو کړی. په خبر کې صرف دا ویلې شوي چې د پاکستان اوریجن کس چې دی هغه آیډینټیفیکیشن شوی دی، او دا صرف په ډان کې نه، د پاکستان په نورو اخبارونو کې په ټي وي چینلو باندې هم دا خبر چلېدلی. خو ډان اخبار صرف پوینټ آؤټ کول او باقي لحاظ سره بیا د موجوده حکومت وزیرانو چې کوم ټویټ کړی دی په کومه طریقې د اخبار خلاف یو پروپاګاندا شروع کړه، نو تاغې نه دا ښکاریږي چې دا ایشو د خبر نه و، دا څه بل مسله ده. بیا یو کمپین د ډان خلاف شروع شوی دی.
د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د ډان ورسپانې دفتر مخې ته یو شمېر کسانو احتجاج کړی وو او نارې وهلې چې دا اخبار دې بند کړی شي. د مظاهره چانو په وینا ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره خودلې چې ناسم خبر دی، ځکه چې نوموړی په برتانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. بلخوا د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري هم په خپل ټویټر پاڼه د ډان اخبار دا خبر غندلې وو او وینا یې وه دا نامناسبه خبره ده چې یاد اخبار د برتانیا یو ترهګر له پاکستان سره تړي. د یادونې ده چې د تیرې میاشتې په 9 نیټه عثمان خان نومي یو تن په لندن پله په یوه برید کې د چړو په ګوزارونو دوه کسان وژلي او درې نور یې جوبل کړي ول. په پاکستان کې د بیپولي خبریالانو د سازمان استازی اقبال خټک چې په مظاهره کې موجود وو مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا تر اوسه د احتجاج کوونکو پر ضد ګامونه نه پورته کولو یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي.
دا خلک چې 3 د دغه ډان دفتر لار نیولې وه اسلام آباد انتظامی نه یو قسم نه راتلو ته، نن چې دلته کې ژورنالستان د ډان اخبار سره خپل د مرستې اظهار کوي نو تاسو کتل چې پولیس هم ولاړ دی، ټول انتظامی هم راغلی ده. نو د هغې په شا خو داسې ښکاري چې د حکومت چې کومه خاموشي ده حکومت پرې ولاړ دی.
حکومت تر دې دمه د ډان اخبار دفتر مخې ته د نامعلومه کسانو لخوا شوي احتجاج په اړه څه نه دي ویلي او نه اسلام آباد انتظامی تر اوسه د چا پر ضد څه مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي حکومت کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي.
چې کومه پټه مارشاله به غرور څرګندېږي او دوی غواړي چې مرۍ خفه کړي، ځکه چې دا خو مارشاله له چلېدې شي چې اظهار رایه ازادي نه وي، که ازادي وي بیا خو نه شي کېدای، نو ځکه دوی غواړي چې دا ازادي ختمه کړي، نو ځکه په اخبارونو دباو اچي.
دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبریالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
اوریدونکو تاسو واورید چې په اسلام آباد کې خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو، په میډیا او دا شان په یو شمېر رسنیو باندې بندیزونو خلاف مظاهره کړې ده. د اسلام آباد په څیر په پېښور کې هم لسکونه خبریالانو تیر مازیګر په رسنیو د محدودیتونو ضد احتجاجي لاریون وکړ. د خبریالانو د ټولنې مشرانو مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې پر رسنیو فشار زیات شوی دی، دوی پر رسنیو د بندیزونو غندنه وکړه خو حکومت وایي په هیواد کې میډیا ازادي لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي چې د خبریالانو په نارو پیل کړي.
د پېښور پریس کلب مخې ته دا لاریون د پېښور د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه احتجاجي مظاهره کې په رسنیو د غیر اعلانیه بندیزونو غندنه وشوه. په دغه مهال د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د سازمان مشر پیدا خټک مشال ریډیو ته وویل
د ډان د کیسه چې دا ډېره خطرناکه ده. ډان چې دی زمونږ یو مستحکم آواز دی، د عوامو آواز دی، نه صرف ملکي بلکې انټرنیشنل سطح باندې، او ډېر شرمناک عمل دی چې الته خلک ځي، الته جتی ځي او هغه دغه دفاترو ګیراو کوي او خلک د خپل کار نه سرهي. او د ټولو نه شرمناک خبره ده چې حکومت په دې اکله بېخي خاموشه دی. وزیر اعظم صاحب چې دی دغه طرف نه هیڅ سټېټمنټ بیان پدې نه راځي، نو موږ د دې مذمت کوو او ان شاء الله د دې خلاف خپل کوم احتجاج دی جاری ساتو.
په پېښور کې د ډان ورسپانې خبریال وسیم احمد شاه وایي اوس حکومت او ریاستي ادارې د اشتهارونو د لارې هم په رسنیو د فشار اچولو او د خپلې خوښي د خبرونو خپرولو هڅه کوي.
سرکاری اشتہار هغه مینیپولیټ کیږي، دا چې استعمالي کی لګیا دی چې باقاعده ایڈوایسز راځي اخبارونو ته، دغه ته چې په د مشر لکه یا د چیف منیسټر شو یا د صدر شو او دین دغه خبر به چرته چاپ کیږي او په کم پیج به چاپ کیږي. ځینې تنظیمونه دي دای بارا کې لکه نه الکترونیک میډیا سره خبر چلولې شي نه پرنٹ میډیا سره چلولې شي. حالات داسې ښکاري چې سموده پس به ابجکټیو رپورټینګ چې موږ ته یو به بالکل ختم شي.
د خیبر یونین جنرال سیکرتر محمد نعیم وایي دا وخت خبریالانو ته په آزاد توګه خبریالي کول ډیر ګران شوی دی.
په پاکستان کې صحافت ناممکن شوی دی، دا پورا پاکستان د صحافیانو د پاره نو گو ایریا جوړا شوی دا. د اخبار په دفتر مخ ہوتا چڑھائی کیږي، اخبار دفتر ہوتا یو سو خلک جی یو واغی باندې پریشر اچي چې زما د خوخه خبرونه چاپ کوا زمونږ د خوخه خبر به کار بکې.
حکومتي چارواکو د خبريالانو د ټولنو لخوا په پاکستان کې د احتجاجونو په اړه سره ردی عمل نه دی خودلې، خو سمود وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکې د دورې پر مهال هغلته کې د امریکې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په پاکستان کې میډیا د بریتانیې پرنګ آزاد ده او په میډیا باندې هیڅ بندیزونه نشته. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. پر خزو د تشدد پر موضوع پرون په پیښور کې بغونډه شوې چې پکې ګډونوالو ویلي چې حکومت د کورنۍ تشدد په کم عمرۍ کې د نجونو ودولو او د خزو د نورو حقونو سرغړونو مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازي وایي حکومت وار له مخې د خزو او نجونو د حقونو خوندیتوب لپاره قوانین جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
غونډ کې ګډونوالو په زنانو باندې د سند په بنیاد د تشدد په ضد د حکومت لخوا ګامونه ناکافي وبلل او ویل چې په خیبر پختونخوا کې په زنانو او نرښځیانو د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. خولي حکومت چې کوم قانون سازي کړی دي یو خو په هغې عمل نه کیږي او بل چې کوم نور ډېر ضروري دي هغې باندې قانون سازي نه کیږي. مدنی فعال عمران ټکر په دې حق لا مشال لیړو ته ویل
بنیادی خبر ادا چې خیبر پختونخوا کې د عزت په نوم باندې مرګونه د سوری کیسونه او کورنی تشدد په ډیلی بیسز باندې دغه کیسونه چې دی رپورټ کیږي تو بدمرغی ده چې تر ډیر وخت نه زموږ په صوبه کې هغه باندې عملی اقدامات د صوبایي حکومت نه نه شوي. دوه قوانین چې دی د کومره د واده او سره ډومیسټک وایلنس چې کوم دی هغه ډیر وخت نه پینډینګ دی او واده او ناره حکومتي چارواکي هر وخت پدې باندې وخی چې نن کو سبا کو خو اغا تروسه پورې بل پاس کېدو کې ناکام شي ویلې.
پدې موقع غونډې ته وینا کوونکي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې زنان غړې آسیا خټک وای چې د دې حکومت د زنانو لپاره قانون سازي کړی هم دي او راتلونکي کې به د دوی تحفظ باوري کول لپاره نور قانون سازي او عملی ګامونه هم وکړي.
پراپرټي اکټ چې دی اغا موږ پاس کو د فیمیل د پرا او د وومن ډومېسټک وایلنس بل چې دی دا سلیکټ کمیټې مو پدې هفته کې په میټینګ پکی کو اور انشاء الله دا به پاس کیږي. او ان علاوه چې کم چایلډ میرج اکټ چې وو اغا موږ اسمبلی یا موږ تحریک انصاف مخ کرا جماعت والے خل کو اعتراضات کو آگے کینو کنسلٹیشن
دا دی غونډه دا مقصد په حق لا د دې تابع کون کی په خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی سرکاري کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال لیډو ته وایي
دا زموږ پروینشل لیول کنسلټیشن دی. دلته زموږ 23 ډیسټریکټس له خلکو راغوښتي دي. زموږ ټاپک د جنډر بیسډ وایلنس مطلب د خزو باندې چې کوم تشدد کوي کیږي کنه د سنس بنیاد باندې دا هغه خلاف موږ چې د آواز اوچت کړی دی لپاره موږ هغه دې رول لپاره دا غونډه راغوښتي ده. موږ په لاز او پالیسیز کې چینج
د سوبې د خوشه درې وشتو ځلونه راغلي د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په زنانو د کورنۍ تشدد د ماشوموالي ودونه او تیزاب وشتلو بلونه د 1300 کلونو راسي په صوبایي سملې کې پراته دي خو لا پر قانون سازي نه ده شوی. نو باید دې ته د قانوني شکل ورکړي او چې کوم جوړ شوی دي په هغه دې عمل وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. په کوهاټ کې حکومت د غلطا د ورتلونکو ملمنو لپاره یو ځای جوړ کړی دی. د حکومت ته وینا تر مخه چې کوم خلک د لرو ځایونو ناراضي او د غلطه خپل خپلوان نه لري نو کولی شي چې په دغه ځای کې شپه تیر کړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنکشنو.
کوواد کی صوبائی حکومت په وینا بې وزله میلمنو لپاره د سرکاري مهمان خانې یا سرای پرانسته شوي. د سرای پرانسته کمشنر عبدالجبار شاه د پنجشنبې په ورځ د میلم ویلفیر سنټر په زړې ودانۍ کې کړې. انتظامی تر مخه به دلته هغه خلکو ته د شپې لپاره ځای ورکول کېږي څوک چې د نورو سیمو نه سهکار لپاره راغلي وي او د شپې ځای نه مومي او یا یې وس نه لري. په دې مهال د کوواد کمشنر عبدالجبار شاه مشار ریډیو ته وویل چې دا ګام یې د صوبائی حکومت په وینا پورته کړی.
دم ټول ډیویژنل هیډ کوارټرز کې یو یو فلټر هم اسټابلیش کوو چونکه کوهارت د سیسټنټ لوکیټډ دی ډیویژنل هیډ کوارټر هم دی خو کله کورمې نه څوک راځي کدی په لس سدرن ڈسٹرکٹ نہ سکرا دی کدی پل سکرا دی اور جلدی بشپر راشی زغا پہ وقت بے وقت پہ سکار راشی اسپتال کا راشی اور بے زی نہیں نہ وہ خلق پر پردہ شلٹر ہوم رول شے دے.
کمشنر زیاد تکڑے چے ملمنو تا بد خوراک ساک انتظام دا ولسی خیر خیگڑی و تنظیم کاروانی عمل لاڑخا کولے شی. دا پرانست پا دا سورا کی دا سوشل ویلفیر محکمے ضلعی مشر امجد افریدی ہم موجود ہو. دا مشار ریڈو تو ویل چے پا ذکر شوی سرائی کے باپا یو وقت پینزہ ویش ملمنا شپک کولے شی.
دا چا وسنے کی گی چا دا شپی زینے یا پا فوٹ پاد ماندے تی یو ہاسپٹل کے ذریعے دا دہا ہو دو پرا دا فی الحال دی کہ مسرا 25 بیڈ دی وہ ان شاء اللہ چونکہ دا ڈیر شارٹ نوٹس مندی مو روانہ کرے دا دی کہ لگ ڈیر نور کار ہم پاتے دا ان شاء اللہ ودن ویک یا لس روزو کے بعد دی چھ کم اکوموڈیشن سپیس دا بمو کوشش کو چھ 50-60 پورے ورسو.
دا اولسی خیر خیگڑی تنظیم کروانے عمل صحیح مش سلیم الطاف ویل چھ دا سوشل ویلفیئر محکمے سر لاس لیک شوی معاہدے تر مخبہ دا دوی تنظیم دے ملمنو تا یواز دا مخام خوراک ورک
مو دا سوشل ویلفیئر آفیسر دا خپل یو اگریمنٹ سائن کړه خپل کې چې دلته کوم خلک بچی رسی هغه ته ون ټایم لکه ڈنر ویل چې ریزه وو هغه بار وی او صرف لکه شپه بدل دغه نو ون ټایم ڈنر وو کاروانی عمل پلیټ فارم نه ورته پرووایډ کوو.
د خیر خیګړې نور تنظیمونو او مدني فعالانو د صوبایي حکومت ذکر شوی ګام ستایل زکه چې کوارته د ډیویژن هډ کوارټر سلی حیثیت حاصل دي او دلته د ورګزو کورمی هنګو او د نورو جنوبي ضلعو نه خلک خپل ناروغان د علاج لپاره راولي چې په ځایي هوټلونو کې د شپې سبا کولو وس نه لري. نو ذکر شوی سرای سره به د ډیرو خلکو یا د ستونزه هواره شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
اوریدونکو تیتسو ناکامو رهغه جاپانی ډاکټر وو چې لومړی په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یوه لویه دښته آباد کړه. وسلوالو د دسمبر په 14 د نوموړي په ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. زموږ همکار پامیر ساحل د ډاکټر ناکامو را ژوند ته کتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان دستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د دسمبر پر 14 په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و. طب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1999 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1999 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندی کړه او د همدې خدماتو له امله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کی ټلویژن ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویژن ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د ملیحه امیرزاده نور.
ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان له انتظامیه سره تر مذاکرات وروسته د امیرامشاه ناسته ختمه کړې ده. د غورځنګ مخکښان او انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو د اوتمنځو جرګې په منځګړتوب پر څلورو نکاتو هوکړه وکړه چې ورسره سم د نومبر له 1 راهیسې روان پرلت پای ته ورسید. په پاکستان کې پرون خبریالانو او فعالانو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې دفتر محاصرې او پر رسنو د بندیزونو ضد احتجاجونه کړي. په اسلام آباد کې خبریالانو تېر مازدیګر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د محدود دي. د پاکستان حکومت د خبریالانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي چې د هیواد رسنۍ خپلواک دي. په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت ویلي چې د دسمبر پر 18 د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې فیصله اوروي. دا خبره د قاضي وقار احمد سیټ په مشرۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت په داسې مهال وکړه چې حکومت د قضیې لپاره د خپلو نوو وکیلانو ډله وټاکله. مشرف د غداري له تورونو انکار کوي. په خوست کې پرون ماخام یو شمیر فعالانو او ځوانانو د جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا او دغه د وژل شوو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه. دوی د حکومت غوښتنه وکړه چې د ناکامورا په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو کسانو خوندیتوب ته پام وکړي چې په افغانستان کې بشرپاله خدمتونه کوي. او امریکا وایي په سیمه کې د ایراني او اقداماتو په اړه د اندېښنو له کبله منځني ختیځ ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. د دفاع وزارت د پالیسۍ د څانګې مرستیال وزیر پرون کانګرس ته وویل واشنگټن د ایران کړنو اندېښمن کړي.
اوریدونکو سم راځو 19 پروگرام ته اندې هلی ته. په دې پروگرام کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د محتسب اداره د کار په ځایونو دفترونو تعلیمي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زورونو د پیښو د مخنیوي او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره څنګه کار کوي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زبرونو څخه د ښځو د ژغورنې د ادارې نږدې یو کال پوره کیږي. د نن په پروګرام کې د دغه ادارې په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي زورونې څخه د ښځو ژغورنې اداره یا صوبایي محتسب اداره وایي سږ کال تر اوسه ورته د کار په ځایونو یا د تعلیمي ادارو نه 350 د زورونو بیلابیل شکایتونه ترلاسه شوي دي. د ادارې محتسبې رخشنداناس مشال ریډیو ته وویل شکایتونه ورته له ټولنیزې رسنۍ فیسبوک، ټلیفون او ډاکخانې له لارې ښځو استولې دي. همدارنګه ځینې ښځې په دې اړه د خپلو شکایتونو درجولو لپاره د دوی تر تا ورغلی دی. رخشندانا اس په دی اڑوای
11 فبراير 2019 کو جب یہ ادارہ بنا
په 11 فبراير 2019 کال کې چې کله د ادارې جوړ شو نو د 13 کلونو راهیسې د ښځو د زورونو په اړه قانون خو اداره نه و. موږ سره 8 سلويخت شکایتونه تر اوسه راغلي دي. په دغو کې 8 کیسونه زموږ د کار مطابق راغلي وو خو اوس چې د وراثت قانون جوړ شو او هغه زموږ په کار کې شامل شو نو موږ ته ټول 350 درخواستونه راغلي دي چې 250 پکې د ښځو دي او 1 پکې د سړي دي.
تین کی ہے ہراسمنٹ کے کانٹیکس میں اور ایک اپلیکیشن مرد کی.
دا چې د کار په ځایونو کې زورونې سوي او څنګه یې په اړه معلومات وشي او یا یوه ښځه یا جنې په دې اړه څنګه پوهه کړل شي په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي.
هراسمنت اکچولی دی انټی هراسمنت اکچولی دی اټوال کیسز هغه دا دی چې سرپرستی ګورنمنت ډپارټمنټ یا سیمی ګورنمنټ ډپارټمنټ یا فیکټریز دی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی او هغه څنګه تنگولی یو خدا دا چې هغه تاله لاس دروړي بل دا چې هغه صرف خبرو پر ذریعہ مانی بل دا چې اشاره صدا چې دغه کی څوک سړی یا ایمن خزم کې چې تا تنگوي تنگي هغه کېدای شي یا ستا پروموشن چې دی هغې ما شرط لګي چې نه ته ما سره دا خبره وکا ما سره گپ لگاوا تراش زما آفس کې اسی بے سکینا ما سره کینا دا سے نو اصل ستا دا فائل چې مخ کې لګا ما دا سے کنه نو بس ستا نو کری منګ ختمه دا دی کی کافی دا سے شنګ نه دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2010 کال کې د ښځو ته جنسي زبرابونو د مخنیوي قانون منظور کړ چې تر مخه یې په هغه جرم کې تورنو شو او تا مختلفې سزاګانې ورکل کېدې شي. خو روبینا ناز وایي چې د ښځو د زبرابونو یا هراسمنت قانون جوړ شوی دی خو دغه بیا په پوره توګه عملي کیږي نه او دا شان دا مسله د کمیدو په ځای زیاتېږي.
زنانا تنگولو خلاف کے دیر دا قانون راغلے دے دا دیر زیادہ زبردست قانون دے وائے چی یو لینڈ مارک حیثیت لری زمانگا دا چکمی زنانا زمانگا کارو نہ کے باہر پا آفیسز کے پا فیکٹریز کے راغے دا پارا دیر زبردست قانون دے خوکتا سو گو رہی قانون زمانگا دیر خیستہ خیستہ راغلے دی اور دیر خیستہ خیستہ الفاظ پا کی استعمال شوی دی اور دیر خیستہ خبر پا کی شوی دی خو کمنگا راشو مسئلہ چر تراشی دا نفاس پا سلسلہ کیوں دا ہراسمنٹ ایکٹ ومنگوالو د دې نفاس سلسله کې دې کې ادا لیکل شوی دي چې به هر یو حکومتي چې کوم ډپارټمنټ دی محکمه ده په هغه کې به یو کمیټې چې دی هغه جوړیږي په هغه کمیټې کې به تاسو زنانه هم شامله وي په هغه کې دي چې تاسو به یو کوډ آف کنډکټ کمیټې ده هغه به جوړوي هغه به تاسو په هر یو ډپارټمنټ ډپارټمنټ کې به وي خو په هغه کې به زنانه موجودګي ضروري ده هغه ولې ځکه چې زنانه ما تاسو ته مسله بعضې ټایم دا خبرې داسې نازکي چې زه یو سړي سره خپله مسله نه شم داسې ډاډه زړه مانې ډسکس کولی هغه سره خبرې اترې نه شم کولی دومره په ډاډه زمای کزما یا وخور الټرناس پی نو زه زیات خطرې کې سره خپل خبر او هغه به پیګم زیات ځکه چې په خپل هم زنا نه زما په مسله کې په پیم شي دی او د ما ته سم مسله ده یا چا نه تنګې مو په څه قسم زده یې کس نه تنګې ما نو هغه به زیات خطرې کې سره بیا مخ کې زمونږ خبره ده دی هغه اورته خدا شي په ګراوند کې کتا سو کو استم نشته دی ایون زمونږ سرکاري مې کمو کې داسې نشته دی دا کمیټې نه دی جوړې شوی بل دا هغه کې کوډ اف کنډکټ چې خبره کومه ضابطه اخلاق ته دا به تاسو په هر یو ډپارټمنټ کې په ښکاره ځي کې به لګوئ چې دا دا خبرې دي د دې چې دا د دې ته خلاف ورزي وکړه نو دا دا سزا ده او داسې موږ باقاعده په هغې باندې اوس د ویمن کمیشن د طرف نه یو موږ هغې مانیټرنګ اوس شروع کړی دی موږ ګورمنټ ډپارټمنټ هم تاسو یقین وکړئ چې موږ دومره ګورمنټ ډپارټمنټ کې مانیټرنګ لپټ پټلی هغې ته خو پته نه موږ ګورو هغه موږ ورځو سیمی ګورمنټ ډپارټمنټ ته موږ لاړو فیکټریز ته موږ دا دی ویزټ کوو تاسو یقین وکړئ چې پرایویټ ځایونه خو پرېږدئ زموږ په سرکاري محکمو کې لاوس پورې د دې کوډ کاپیان چې دي هغه نه دي لګېدلي نو زه به مچ کارونو قوانین مونږ سره ډېر زیاتی ماشاءالله او وخت په وخت چې سم مسائل راځي هغه نویت مطابق نور قانون سازی متلانه حواله سره کیږي خو خبره نه پاز ده که آلریډي چې مونږ سره پیل نه کم قوانین موجود دي د زنانو د حقوقو په حواله سره هغه د تحفظ حواله سره هغه کې مونږه 50% هم نافذ کړی وي په صحیح طریقې سره هم نافذ کړی وي نو یقین وکړئ چې زمونږ نن سبا چې زنانو ته کومې مسلې وي په هغه کې به 80% مسلې چې ته هغه ختمې دا 20% موږ ته هیڅ هم ګران نه چې هغه موږ ته ور کړی خو مسله دا ده د نفاذ مسله ده چې هیڅ دغه نشته دی زمونږ ویل نشته دی زمونږ د زړه هغه دغه نشته دی چې موږ د زنانو د تحفظ لپاره ده.
بلخوا د رخشنداناز نه مو پختل چې صوبایي محتسب ادارې ته تر اوسه د کوم ادارو یا محکمو نه زیاتره د زبرونو د ښځو سره د ناسمې رویې په اړه شکایتونه راغلي دي. په جواب کې نوموړی وایي
هماره پاس جو بڑی تعداد میں کیسز آئے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے آئے
مونږ ته چې د کومو ادارو نه د زورونو شکایتونه راغلي دي په هغې کې زیاتره تعلیمي ادارې دي او په دویم نمبر د صحت محکمه ده. له مونږ سره په ګڼ شمېر کې په تعلیمي ادارو کې د جینکو او ښځو د زورونو شکایتونه راغلي دي او د صحت په محکمه کې خو یو درخواست داسې هم دی چې په 50 لیډی هیلت سپروایزرز خپل دستخطونه کړي دي.
لمنګ سره اوس د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایمز لاندې هم ډیر شکایتونه راسي. دا داسې ده چې پر انټرنیټ څوک یو بل تن زوروي، یا یې ویډیو او یا عکسونه بغیر له اجازه خپروي او بیا یې پی تنګوي. موږ د سایبر کرایم یونټ سره په ګډه کار کوو او د غینه پوښتنه هم کوو چې د یو کیس په اړه څه وکړل. رخشندانا زوائی دوی لومړی د یو تن د شکایت جانچ پړتال کوي چې آیا دغه شکایت یا مسله د دوی د کار په دایره کې راځي که نه. د خپل ادارې د طریقې کار په اړه وایي،
وو ایک طالبہ نے نہیں شکایت کی، وہ جو ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے.
مونږ ته اوس د نوخار میډیکل کالج زنو خزینه زده کوونکو هم د زورونو شکایت راغلی دی. دا یوې جنۍ نه دی کړی بلکې ډیرو کړی دی. زمونږ طریقه کار دا دی چې لومړی مونږ دا معلومه کړو چې دا پیښه له مونږ سره راځي او کنه، ځکه اکثره د کورنۍ تشدد پیښې هم مونږ ته راشي. د نوخار خبره داسې ده چې جنکو شکایت کړی چې د دوی تصویرونه بغیر له دوی د پوښتنې اغستل شوي دي. نو مونږ د کالج انتظامیه راغوښتې ده چې په دې اړه سپیناوی وکړي. په داسې پیښو دوه قوانین لاګو کیږي، لومړی د زورونې یا هراسمنت قانون او دویم د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون. خو اوس دا مسله ډیر په ابتدایي مرحله کې ده، نو زه پې ډیر څه ویل نشم، خو مهمه خبره دا ده چې څوک هم د زورونو ښکار کیږي کولی شي چې موږ سره رابطه وکړي او د ښځو سره سره سړي هم خپل شکایتونه موږ ته راوړلی شي. د خیبر پختونخوا حکومت روان کال په جنوري کې د پېښور های کورټ په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو لپاره د صوبایي محتسب ادارې لپاره رخشنداناس ته محتسبې په توګه ټاکلي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې رخشنداناس ته هم وایي، هر تن که ښځه وي او که سړی، له دوی سره په واتس اپ نمبر، ډاکخانه، فیسبوک، ټلیفون او یا د دوی دفتر ته نیغ په نیغه ورتلی شي او خپل شکایت ورسره درجولی شي.
په
دې اړه قانون ډیر واضح دی. یو خوا دا چې باید که څه خبره وي او خلک یې ذکر کوي چې د چا سره څه زیاتی کیږي، نو باید چې موږ سره رابطه وکړي. لکه شکایت کوونکی به خپل رابطه کوي. بیا د ځینو قوانینو تر مخه که موږ سره داسې معلومات راشي چې په یو اداره کې یو څوک د چا سره زیاتی کوي، نو موږ سره دا اختیار شته چې دغه ټول معلومات سایبر کرایم یونټ، پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره شریک کړو او اکشن پې واخلو. اوس موږ ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته دا ویلي دي چې د راروان کال د لومړۍ نیټې نه به په خپلو دفترونو او د کار په ټولو ځایونو کې ضابطه اخلاق یا کوډ آف کنډکټ په ډاګه کړي. هغه دې د دفتر په دیوال ځوړند کړي چې ټولو کارکوونکو ته معلومه وي. دوی دې دغلته د کار په ځایونو کې داسې کمیټیانې جوړې کړي چې د کار په ځایونو کې د ښځو او یا د سړو د څه قسمه زورونو په اړه معلومات وکړي، او چې کومې ادارې یا محکمې داسې کمیټیانې جوړې نه کړي او یا یې ضابطه اخلاق واضح نه کړ، نو پر دوی به جرمانې لګوي. زه تاسو ته د واتس اپ یو نمبر درکوم. دا نمبر له چا سره نشته، دا یوازې زمونږ د ادارې هغو خلکو سره دی چې د خلکو په شکایتونو لیکلو او موږ ته یې په رارسولو کې مرسته کوي. جنکې او ښځې په دغه واتس اپ نمبر خپله مسأله موږ سره شریکولی شي. نمبر دا دی 0318924808 د دین علاوه ز خپل د امبیډس پرسن د فیسبوک پیغامونه ګورم، نو التم خلک مونږ ته خپل پیغامونه را لېږل شي.
وہاں پر آپ ان کو ریفر کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ اناؤنس کر دیں.
کاندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري. کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه.
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلې. او
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنیز شبکی او سخت ریزی ته. په دې پروگرام کې تاسو اورئ چې په ټولنیز شبکو څنګه ځوانان د سخت ریزی او تندروي د اثر لاندې راځي او څنګه د انټرنیټي زورونو او جرمونو سره مخامخ کیږي. دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
سخت ریزی څه معنی لري او څنګه تعریفیږي؟ پوهان او څېړونکي سخت دریځې ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځې موضوع ده. د دې نوې خپرونې موخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سخت دریځې پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سخت دریځې څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سخت دریځې څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سخت دریځ افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سخت دریځ کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سخت دریځ خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځ
دا 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپل خونه کې پر صوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده یې خبرتیا ورښکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو، ټولنو او پانو ته ورغلی، هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړ په توګه ورپیژندلی او ورڅخه معلومات اخیستی. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یو وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او انا ایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا یو نیمه لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. انا ایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپره کړه چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لویې برخې ونیولې او هلته یې خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې له کبله یې میلیونونه خلکو کډې وکړې او اردن، ترکیې، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د 6 هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنخته او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې ووژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدلې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعده په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي اسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعده پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوه د امریکا په بوستن کې د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن په خپله یوه څېړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبریاله انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوه شي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځینې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب آسانه نه دی ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبسټر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبسټر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنا او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحیدالله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه حملارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه موږ دغسې تګلارو سره تړو، بیا دغه پر بنسټ موږ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتوب په هکله منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې
آیا از ملک په کاناډا کې د یورک پونتون د آسیایی چیرونو په مرکز کې کار کوي. دی وایي هر کله چې یو کس یا یو ډله بل ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي نو دا یو سخت دریځ دی. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنی خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. آیا از ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي؟ که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی نو دا د سخت دریځۍ بنسټ ږدي. د یو شمېر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سختدریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سختدریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعهګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو هڅه
کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع او غیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعهګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سختدریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنی لري.
کله چې تاسو د خلکو یو ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سختدریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سختدریځۍ، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سختدریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سختدریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشه صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سختدریځي زیاده جوته معلومیږي.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس د یو کس لټولنې څخه جلا غنل هم را سختریزی دا لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله. کله کله د نسل پر اساس د ډول توپیر پالنې ته سیاسي بڼه ورکول کیږي، پر هغه خلک غور نه کوي خو وی سختریزی. په دې کې د پام نقطه دا ده چې یو ډول مفکوره یا بیانیه جوړیږي چې پر اساس یې د یوې ټولنې دننه یو ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سختدریځي ده او که په تاریخي توګه یو سیړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سختدریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالمویگ د ڈینمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې یې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشه صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویگ وایي د اسلام پاله سختدریځۍ یا عیسوي سختدریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سختدریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلي مالم ویگ په خبره د سختدریځۍ فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخصه اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاق، حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سختدریځۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم داراس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د عیسوي سختدریځۍ په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلې مالمویگ وایي د سختدریځۍ، سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هره ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یوه جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سختدریځۍ یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هره ټولنه خپل تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خبرونې پر اهدافو او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سختدریځۍ یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکې جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ خبرونې بله برخه واورئ. په مخه مخه
ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ.